کې مو ګډون وکړ. د دې خبرونې په دوام کې خبرونه دي. له خبرونو وروسته به هم تشناس ملاندې پروګرام لرو، خو په بل موضوع خبرې کوو. د افغان هندوانو او سیکانو پر ستونزو شکی شو، خو اوس د خبرونو ورده د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي، او د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په 14 عملیاتو کې 190 وسلوال وژل شوي. افغان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست ویان مرستیال سید ظفر هاشمي نن د خبر ازادي راډیو ته په داسې حال کې وکړه چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش د مخ پر زیاتېدو نفوذ د اندېښنې وړ بللی دی. ایوی ولسمشر د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په جګړه کې افغان سرتیري د سیمې او نړیوالو تروریستانو په مقابل کې درېدلي، او له تاسو غواړو چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی هاشمي وویل که څه هم افغان حکومت اجازه نه ورکوي چې له خاورې د تروریستي فعالیتونو په خاطر استفاده وشي، خو د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز بعدونه درک کړي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې وویل که څه هم په وار وار له حکومت وغوښتل شوي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ورځ معلومه کړي، خو دې مسلې ته هیڅ پام نه دی شوی. ولسی جرګه په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په روښانه کېدو ټینګار کوي چې له دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د انتخاباتو نیټه معلومه شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 190 وسلوالو مخالفین وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا عملیات په کندهار، هرات، غزنی، بلخ، هلمند، کندوز او لوګر کې ترسره شوي دي. ښاغلی صدیقي وویل چې په دغو ولایتونو کې دا 14 عملیاتونه په تیرو 46 ساعتونو کې شوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې د رواني ناروغانو د درملنې هڅې روانې دي. فیروز نن د رواني ناروغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل چې په کابل او هرات کې د سرې میاشتې په همکارۍ روان کال د څه باندې 200 داسې ناروغانو درملنه شوې ده. ښاغلي فیروز هیله وښوده چې د درملنې له لارې به وکولی شي د ناروغانو شمیر چې اوس په افغانستان کې 50% ته رسیږي کم کړي. دو د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې دمې وروسته فریبا ظاهر دراوروي.
د ترکیه په پلازمینه انقره کې 214 ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي 10 تنه په دې پیښه کې وژل شوي او 146 نور ټپیان دي. حکومت دا 14 یو تروریستي برید یادوي. دغه پیښه د انقرې د اورګاډو د عمومي تمځای مخ ته داس مهال شوې چې خلک د یو سوله ییز لاریون لپاره راټول شوي وو تر څو د حکومت او کوردي اغیانو ترمنځ شخړې راکمې کړي. یو عیني شاهد د پیښې په اړه وایي: په بخښنې سره د په ترکیه کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د 14 د سیمې څخه یو عیني شاهد داسې وایي:
نورمال ادب کتلسی خورته شالنده دی. اونډیکا فانکار کارده اونډه بیره فورت اراوا وارده ادب کتلسی اراوا.
دوی وایي دلته یوه مظاهره وه. زه د دې مظاهرې د یوه موټر څنګ ته روان وم. دلته د همدې دوو بنرونو شاته یوه چاودنه وسوه. موږ په مځکه پرېوتو. دوهمه چاودنه هم هلته وسوه. دوی چاودنې وې، خو هغه یوه چاودنه یې ډېره زوروره وه. دغه لاریون د کورت پلوه ځواکونو او کینړ خو سیاسي ګوندونو لخوا له وړاندې تنظیم سوی و، خو تر پیښې وروسته بېرته لغوه سو. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لپاره چې د چاودنو په سیمه کې د قهرجنو خلکو بیروبار کم کړي هوایي اختریه ډزې کړې دي. صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي د دې برید په اړه به په لوړه صفحه یوه امنیتي غونډه جوړوي. روسیه وای پتی رو تلر وشتو ساتونو که دوی پاوزی زوکونو پا سوریه که چلوش به تبریدونه کردی او پینزه پینزوز هدفونه وشته لدی. ده دو وزارت ویان نن پا مسکو که ویل چی پا سوریه که ده روسی پاوزی کمپاین لدی که بلا زور اخیسته چی یه ورلویش میر اهدافی ده حوال لاری پیجنده لدی. مسکو وای ده دوی پا هوایی بریدونو که ده اسلامی دولت دلی مرکزونو پناشا کیجی. خو پا سوریه که ده بشری اقونو ده سار خپلواکی داره نن ویل چی روسیه الوتکو ده سوریه پا لویدیس که بمباری کردی حق سیمه چی ده ده سازمان پا خبره ده اسلامی دولت دلی حضور پکشی دیر لاش دی. پا هم ده حال که ده سوریه ده حکومت مخالفین او لویدیس حکومتونو وی پا ده بمباری سر ده روسیه اهداف دادی چی ده سوریه ده ولسمشر بشار الاسد رژیم پیاوړی کړی. چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی چې د دغه غیوات په جنوبی اوبو کې هغه سیمه متوار نسی چې دوی خپل ملکیت کړي او وایي دغه اقدام به پرونکه بڼه ولري. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې خپل کشتۍ دغه اوبو ته واستوي. چین ادعا کوي چې د دغه غیوات په جنوب کې د اوبو ډیره برخه د دوی مربوط ده، خو فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان دغه ادعاوی نه مني. چین پرون ویلي چې دوی به د کشتۍ چلونې د ازادۍ په نوم د خپل حریم نقضول ونه زغمي. شمالی کوریا په دغه وخت کې د واکمن کمونیست ګوند د تاسیس او یې مکلیزه په مناسبت یو لوی پوځي پریډ ترسره کړی دی. دا پریډ پرون په پیونګیان کې وسو چې د څارونکو په خبره د شمالی کوریا په تاریخ کې په دومره پراخه کچه لمنځنه نه وسوه. د ګوند مشر کیم یونګ اون د خبرو پر مهال وویل موږ چمتو یو د هرې هغې جګړې په وړاندې ودرېږو چې د متحده ایالاتو د امپریالیستانو لخوا تمویل شي. دې مراسمو ته هیڅ بهرنی مشر نه و وربلل سوی، خو د شمالي کوریا عمده متحد چین یو لوړ پوړی چارواکی ورستولی و. د سویډن مسیحي دیموکرات ګوند هغې لایحې ته رای ورکړی چې د هیواد د ناټو غړیتوب ته ورنږدې کوي. دا په دې معنا ده چې څلور سره موافقه کړه اپوزیسیون ډلې اوس لیواله دي چې له دې اطلاف سره یو ځای سي. دغه اقدام داسې مهال سوی چې داسې ښکاري په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات تر وخت د مخه وسي. اوسنی واکمن کیڼ اړخه ایتلافي حکومت له ناټو سره د یو ځای کېدو مخالف دی. د 2014 کال په اکتوبر کې نظر پوښتنو وښودله چې د ډیری سویډنیان د ناټو د غړیتوب پلویان دي. دا سال کې چې له روسیې سره یې شخړې ډېرې سوې دي. حکومت وایي روسي اوبتلو په تېر کال کې په پرله پسې ډول د سویډن اړوند اوبو ته ننوتلي دي او هم سویډني جیټ الوتکې د بالتیک بهیرې پر سر د روسي جنګي الوتکو مخه نیولې ده. او د امریکا د استازو مجلس د هغې مسودې په ملاتړ رای ورکړی چې په دغه هیواد کې د تیلو د صادراتو بندیز ختموي. شپږویشت دیموکراتان پرون له اکثریت جمهوري غوښتونکو سره یو ځای سوه چې مسوده تصویب کړي. ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې که د کانګرس دواړه مجلسونه هم دغه مسوده تصویب کړي دی به یې ویټو کوي. دا ترسو معلومه نه ده چې سنا به دغه اقدام ته څه ډول رای ورکړي. د تیلو پر صادراتو په 1970 کلونو کې هغه مهال بندیز ولګېد چې د عرب نړۍ لخوا د تیلو له بندېدو سره په متحده ایالاتو که ده تیلو بایی دیده لوڑی سویده. د تیلو د صادراتو د بندیز مخالفین وایي په متحده ایالاتو کې د تیلو او نفتو د اوسنی تولید زیاتوالی په دې معنا دی چې د صادراتو بندیز له منځه تللی دی. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولسو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.3، ټیټه 14، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 3.4، ټیټه 14، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 3.0، ټیټه 12، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 14، اسمان زایزه وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3.0، ټیټه 19، اسمان شین. غزنی د تودوخې خلوړه درجه 6.0، چیچلاس اسمان شین. ګردیز د تودوخې خلوړه درجه 3.0، چیچلاس اسمان شین. بامیان د تودوخې خلوړه درجه 14، چیچ 3، اسمان شین. او بدخشان د تودوخې خلوړه درجه 14، چیچ منفی 2، اسمان شین.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را به پذیرید. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. اقلیت های مذهبی هندو و سیک به سرعت در حال ترک کردن افغانستان هستند. آنها میگویند علت آن که کشور خود را ترک میکنند تبعیض روزافزون در برابر رسوم و باورهای دینیشان است. نخستین مقصد این فراریان هندو و سیک هندوستان است کشوری که به حیث بزرگترین دموکراسی جهان برای باورمندان همه ادیان آغوش باز دارد، مخصوصا برای هندوها. رئیس شورای اهل هنود افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها به طور روزافزون با مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند. همین موضوع را در این ساعت برنامه زیر آسمان کبود به بحث میگیریم. البته نظریات و گفتنی شما عزیزان هم بخش مهم از برنامه را تشکیل میده.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در طول پدې ساعت کې د افغان سیکان او هندوانو پر مسالو خبرې کو. هندوان او سیکان په افغاني ټولنه کې چلو اکثریت د مسلمانانو دی، د پام وړ اقلیت دی. دوی تر جګړو مخکې د نورو افغانانو ترڅنګ آرام ژوند درلود، خو جنگونو او د جګړو په نتیجه کې زیږیدلې خپل سره او بنظمې هندوان او سیکان هم سخت وځپل. اکثره مجبور خپل چې خپل هیواد پرېږدي. د ډیرو نورو کورونه او شتمنۍ لوټ شوې او لا هم ویل کېږي چې د دوی شتمنۍ د غاصبانو له منګولو خلاصې شوې نه دي. دا چې پر دغو ستونزو سربېره دوی نور څه مشکلات لري، دا به د هندوان او سیکانو له دوو استازو واورو چې نن په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي. مرمن انارکلی هنریال چې د مشانو جرګې غړې ده او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو او سیکانو وکیل ښاغلی روندر سنگ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي.
به مهمانهای خود خوش آمدید میگویم. تا لحظات بعد به شما عزیزان هم شماره‌های تلفن را اعلام خواهیم کرد که در این برنامه سهم بگیرین از طریق تلفن. ولی اگر تلفن افغان بیسیم دارین، همین حالا به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم ابراز نظر بکنین اگر سوالی دارین از مهمانهای برنامه با ما در میان بگذارین. بانو انارکلی هنریار و رویندر سنگ به برنامه و به رادیو آزادی خوش آمدید. شروع میکنیم با بانو هنریار. اندک که هنریاس بیشتر در رابطه با مشکلاتی که هموطنان اهل هنود و سیک ما در افغانستان روبرو هستند به ما بگویین، به شنونده های رادیو آزادی، که دقیقاً در کدام ساحات مشکلات بیشتر است؟
تشکر. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام عرض ادب دارم خدمت ساروان صاحب، مرزبان صاحب، همچنان رویندر سنگ مهمان در برنامه.
سلامت.
اول تر از همه تسلیت میگم به تمام خانواده ها و مردم افغانستان از شهدایی که در حوادث اخیر در افغانستان شهید شدن. خواستن نیروهای امنیتی ما هم از پلیس، اردو و امنیت ملی و همچنان به خانواده مطبوعات، خانواده رادیو آزادی، مرگ نابهنگام جان آقا الکوزای، برای همه شما تسلیت میگم. واقعا بسیار دردناک بود. به خانواده محترمشان همچنان
سلامت،
روحشان شاد و یادشان گرامی باد. تشکر. البته طبعا افغانستان کشور است که همه ما و شما میفهمیم که 35 سال بالاتر جنگ گذشتانده و حال هم ما روز میبینیم که مشکلات امنیتی است و جنگ در افغانستان باعث شد که افغانستان در عرصه های مختلف ضربه ببینم و این ضربات طبعا در شرایط جنگی در اوضاعی که یک کشور جنگ می باشه بیشتر آسیبی را که می بینه اقلیت های مذهبی در هر کشور است، زنان و اطفال هستند. طوری که هم افغانای ما در جریان هستند، هندو و سکا تعداد بیشتر در افغانستان بودن، اصلا باشندای اصلی افغانستان هستند که تعداد نفوسشان گرچه متاسفانه فعلا هم کدام آمار دقیق از او زمان هم نداریم، اما در او زمان گفته میشه که بالاتر از 100,000 نفوس هندو و سکا در افغانستان بود که اینا بیشتر تجارت میکردن. بر علاوه از این تجارت در عرصه های مختلف فعالیت داشتن، استادای پنتون بودن، دکتر بودن، انجینیر بودن و در اقتصاد، خصوصا در بخش تجارت، در اقتصاد افغانستان رول اساسی را داشتن. سرمایه گذاری های بزرگی را در افغانستان کرده بودن چون کشورشان بود و مسئولیتشان بود. اما متاسفانه جنگا در افغانستان باعث شد در طول 35 سال که مهاجرت ها از افغانستان شروع شود. یکی مسئله را گفتم که در زمان جنگی آسیب پذیرترین مردم یکیش اقلیت‌های مذهبی است که بیشتر آسیب را می‌بینم و مسائل اینا بیشتر به مهاجرت‌ها پرداختن تا ای که در افغانستان جنگای داخلی شد و جنگای داخلی باعث شد که مهاجرت‌های دسته‌جمعی به کشورهای دیگه برن، چون کشور هند از نظر ای که کشور همسایه ماست و در پهلوی از او مشکلات مذهبی باش نیست، به این خاطر بیشتر از اینا و دیگر چون کشور همسایه است هزینه بیشتر نبود و امکانات بود که نبرن، بیشتر به کشور هند مهاجر شدن. میایم در طول 12 از 14 سال که صفحات جدید تاریخ بر روی مردم افغانستان باز شد که مو بود اداره مقعد دوره انتقالی، بالاخره ما تانستیم سه دور انتخابات ریاست جمهوری را سپری کنیم، یعنی رئیس جمهور منتخب داشته باشیم. به هر صورتش در این سالها هم در زمان طالبان هم هندو و سکا بودن، اما تعداد کمی که باقی ماندن بودن. اما در طول 13 سال ادامه داشت، یک تعداد فامیلا می آمدن، یک تعداد می رفتن، گاه تعداد به 5000 تن، گاه به 4000 تن می رسید که فعلا همگیش بالاتر از 2000 نیست، پایین تر از بالاتر نیست. به می تعداد چون یک تعداد فامیلا میرن، یک تعداد میان. اما مهاجرت های دسته جمعی در زمان رخ داد که قبلا من اشاره کردم. مشکلات طبعا وقتی که یک کشور جنگ سپری کرده باشه و فعلا هم صلح نباشه، یکی از آسیب مهم را که افغانستان دید در عرصه تعلیم و تربیه بود که طبعا فعلا هم بیشتر از مردم افغانستان سواد ندارند، سطح آگاهی پایین است. متاسفانه در اون زمان هندو و سکا در اکثریت ولایت کشور زندگی میکردن، در تمام نه ولی در اکثریت. اما بر علاوه از این که در طول جنگ ها مهاجرت های خارجی صورت گرفت، البته هدف ما از تمام افغان هاست، از هندو و سکا و مسلمان هم، یک تعداد مهاجرت های داخلی هم صورت گرفت و نسل های جدید بزرگ شدن. به این خاطر مهاجرت های داخلی به این مفهوم که در بعضی از نکات افغان های ما که زندگی میکنن اونا هندو و سکا زندگی نمیکردن، اینا ایچاگاهی از رسوم، انانات، فرهنگ و مذهبشان نداشتن. مسئله دیگه که نسل های جدید به وجود آمد که نسل های جدید هم متاسفانه در زمان جنگ اینا آنقدر دسترسی به اطلاعات ای چیز نداشتن، ولی امروز خوشبختانه در سراسر افغانستان رسانه ها چی صوتی است چی تصویری است فعالیت میکنه. اما این یک ذهنیت ایجاد شد که فعلا هم یک تعداد متاسفانه افرادی که سطح سواد پایین است، افرادی که نمیفهمن خوازو گله نیست، ولی یک تعداد مردم تحصیل کرده ما به می فکر هستن که گویا ما از هند هستیم یا از هند آمدیم، مدت سالهای است که تابعیت کشور را گرفتیم. اما تاریخ افغانستان چنین بیان نمی کنه. به هر صورتش ما باشندای اصلی افغانستان هستیم، هندو و سکا از او شاخه های هستن که در زمانی که قبل از اسلام هندویزم، بودیزم، زردشتی و انواع مختلف مذاهب بود که هندو و سکا افغانستان از شاخه هندویزم است که از او زمان بوده و هستن. اشاره بر تبعیض بود، طبعا با این بودن آگاهی، بیسوادی و جنگ ها در باعث شد که تبعیض در مقابل هندو آسکا باشه. درست فعلا خب ما روی مشکلات صحبت میکنیم و بعدا اگر وقت در برنامه بود روی نکات مثبت هم صحبت های خواهد داشتیم. تبعیض باعث شد که یک تعداد از مهاجرت ها، البته بیشتر نه، که به اساس تبعیض صورت بگیرم. مثلا ما یک تعداد اطفال درست که در طول 4 سال که گذشت یا در گذشته مثلا فعلا یک اشاره داشته باشیم که بیشتر هندو و سکا در ولایات کابل، غزنی، ننگرهار و هلمند زندگی میکنن. در قندار هم تعداد از فامیلا بود اما نسبت تبعیضات اجتماعی و مشکلات به هلمند آمدن، یعنی یک تعداد فامیلا مهاجرت های داخلی هم کردن در ولایت بنابر مشکلات. اما تبعیض یک مسئله است که واقعا میتونه مشکلات بیشتری را ایجاد کنه در بعضی از نکات، البته تمام نکات اشاره نمی کنم، در بعضی از نکات که مثلا یک مسئله را اشاره کنم که وقتی که اطفال به مکتب میرن، درست که وزارت معارف افغانستان دو مکتب را در کابل ننگرهار در طول 4 سال و قبل از این یک مکتب را خاص بر اطفال هندو است در ولایت غزنی که او تمام تعداد گزاریش هم شد، اما نسبت یک سلسله معضلات امنیتی اطفال یک مدت کم رفتن، بالاخره او مکتب فعال است اما اطفال هندو است در او جا نمیرن. در هلمند چون فامیلا تعداد کم است، اطفال کم است، اما یک تعداد معلمین به طور مقطعی آمدن به اطفال آموختن سواد درس دادن. اما این دو مکتب است که مکتبایی که در ننگرهار و کابل است مکتب ابتدایی است. اطفال که بالاتر در صنف های بالا درس می خوانند، درست در زمانی که استاد از گپ نیست، اما استاد وقتی که صنف می براید توسط هم صنفی اذیت و آزار می شن. حتی غذایی را که طبعا یک معموله دوران طفولیت است که همگی خوش دارند با خود از خانواده یک غذایی را ببرند و ساعتی که تفریح می شه از او استفاده کنند. غذاهایشان گرفته می شه به حساب از اینه که یک شوخی باشه، به حساب یک تبعیض. لاتوکوب میشن و یک تعداد اطفال که از مکتب تا خانه میرن هم مورد اذیت و آزار یک تعداد اطفال و نوجوانا قرار میگیره. کتابا یک تبعیض است که میتونه مشکلات را ایجاد کنه. و دیگر طبعا یک تعداد از هندوها سکای ما که در بعضی از نکات گشت و گذار میکنن، طبعا توسط یک تعداد صدا زده میشن به نام هندو یا به نام مذهب توهین میشن. اما در پهلوی زو درست روابط خوب مثبت هم با هموطنای مسلمان خود داریم که نباید از او بگذاریم و نگوییم یا دهانی نکنیم.
پدی بم خبری کو پدی خبری لادری پکردی زکه چه کم سوک چه متوجی ندی چې متوجی شي او تشویق شي. شاهد الله ځلان لکونه لیکلی دی و په افغانستان کې مشت هندوان او اهل هنود قبایل د خپل ډیرو حقونو څخه محروم دي. د سیمه ایزو زورواکانو لخوا د دوی دوکانونه شتمنۍ او ځمکې غصب شوې دي چې دغه حالات په هیواد کې مشت هندوان او سیکان له هیواد څخه وتلو ته اړ کړي دي. دې ته ورته پیغام علی محمد فهیم ادیب هم لیکلی دی وایز له هر افغان داخله کوم چې هندوان او سیکان و نه زوروي او نه تحقیق کړي، ځکه هر شخص په خپل هیواد کې د وسیدو قانوني حق لري او افغان هندوان خود هندوستان خلق ندی. بل اوریدونکو نور محمد ستانیزی لیکلی دی دی وای چې له لوګر له محمد اغه څخه دا پیغام لیکم وای زما پښتنه دا چې د هندوانو ډیر زیات مزکه د خلکو له خوا نه غصب شوې دي، د خلکو له خوا نه غصب شوې دي. آیا حکومت به د دوغه خلکو لپاره څه وکړي او کوونه کوي؟ که شاغله روندر سنگ، تاسو چې د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو او سیکانو وکیل یاست، حکومت په دې برخه کې څه کړی دي او تاسو په خپله څه کړی دي؟
ډیره مننه صاحب تاسو نه که موږ ته وخت ورکړی دی دلته په راډیو ازادي کې. تاسو نه مننه اول چې خپل سلامونه د ټولو اوریدونکو له کومه، او مننه ده که دا خلق زبون غاغا وری دیر منانا
سلامت
مخنا که خبر پیل کو یو بار ده قندز ولایت حادثات ده دیر ما تا تاثر ورد کرده ده او دیر افسوس کامم که پی یو دیر خواه ولایت که ده خلق و لپاره خلق و بانده دیر ظلم شویده دیر دیر تاسف لارم. تاسه خبره ده که منگ پی سوال از کالو که ده رئیس جمهور کرزی صاحب سره ملاقاتونه درلود د وزارت داخله کې ډیر کوششونه مونږ وکړ، ولې تاسو خو خپل پوهیږئ کې په دولت چارواکو کې د زورمندانو قوت ډیر دی، مونږ خلکو خپل عرض رسولی ده ولې څوک نه اوري؟ وعده کوي وعده اوس مونږ په اختر کې تللی وو د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته، هغه هم وعده کړی ده که تاسو د ازمکه غص شوی دی یا داسې کارونه شوی مونږ د هغه باندې کار کوو، ولې مونږ چې ګورو دولت هم ډیر مشکلات لري اوس په دې حالات کې. اول د امنیتي چارواکو باندې فکر وکړي که په نن په قندوز بدخشان او شمالي ولایتونه ټولو په تعدید لاندې ده او مشکلات د داعش او نور تروریستان دي، په دې باندې مونږ هم داسې فکر کوو کې دولت په دې باندې ډېر فکر وکړي، مونږ مشکلات لرو ولې اول مونږ غواړو په افغانستان کې امنیت راشي، ته امنیت چې راغله بیا نور کارونه هم حل کیږي.
جناب آقای رویندر سنگ، از خود بگوین برای ما که از شما اعضای خانواده تان به خاطر این مشکلاتی در افغانستان وجود داره به هندوستان پناهنده شدن؟
بله، وقتی که ما انتخابات 2014 میشد همه گی دایی تشویش بودن که در 2014 یک مشکلات زیاد در افغانستان میاید، باید ما گفتیم تنها اگر ما باشم هر قسم راه پیدا خواهد شد که از اینجا برایم، ولی فامیل چطور کنم؟ اول باید فامیل در هندوستان جای بجای کدیم که اگر امنیت دائمی در افغانستان آمد آوردنش کدام مشکل نیست.
یعنی اونا پناهندگی موقتی گرفتن، نه اینکه شهروندی هندوستان گرفته باشن و باشن اونجا. بله، شما بیشتر چی میبینید؟ تبعیضایی که در جامعه افغانستان وجود داره در مقابل هندوها و سیک ها بیشتر از ناآگاهی مردم است یا فکر میکنین خیلی سیستماتیک هم وجود داره چون این تبعیض ها؟
چون که قبلا خانم نرکلی دیگه بار ذکر کردن مردمی که فعلا در افغانستان آمدن و در شهرهای بزرگ هستند، بسیاریشان در کشورهای مثلا مثل ایران یا پاکستان بوده باش داشتن. دا اونجا اینا تعلیم کردن یا نکردن یا بیسواد موندن، اونا اینا اس نکردن که در افغانستان علونو دو سکه استن. مردمی که در سابق همراه ما بودن، ما خودم در مکتب بودیم، عسکری خدمت عسکری را کردیم، دا اونجا در آن تا وقت دکتر نجیب ما هیچ تبعیضی را نمی دیدیم و حقوق هم می دیدیم که تمام ما مساوی بود و دولت بسیار حمایت ما می کرد. پشتیبانی دولت ما بسیار داشتیم تا در وقت دکتر نجیب. بعد از سقوط دکتر نجیب که حکومت مجاهدین در افغانستان پیروز شد، مشکلات ما از ترس جنگ ها نگرفتیم. وقتی که اونا آمدن جور و چپال شروع شد، ترور شروع شد و اختطاف. مردم که دیدن وقتی که ما اختطاف میشیم و دولت هم چیزی کردن نمیتونه، در اون وقت احمد شاه احمدزی وزیر داخله بود که ما در ریاست پیش ریاست جمهوری هجوم آوردیم و ملاقات برای ازو کردیم. او گفت که من خودم که وزیر داخله هستم در وزارت داخله رفته نمیتونم، من شما را چی بگویم؟ توپ کار دارین، تفنگ کار دارین، تانک کار دارین، ما برتان میتیم، ما دیگه چیزی کردن نمیتونیم. او وقت مردم احساس کردن که امنیت ما را دولت گرفته نمیتونه، ما باید از این کشور بیرون شویم. در غیر ازو که در کارهایی که بر دیگه مناطق شده، مثلا در غرب کابل و در جنوب کابل که شاهدشن همه ما و شما هستیم، ما گفتیم ما احساس کردیم که ما خو اقلیت هستیم و اینجا اگر باشیم برای ما بسیار مشکل میشه. مجبور شدن دست جمعی از کشور مهاجر شدن به کشورهای خارج.
بله سب دیر زیاد مننه شغل رویندر سنگ. محترم انارکلی هنریار، تاسو آیا معلومه ده یا اټکل کولی شئ چې څومره افغان هندوان او سیکان به هندو نورو هیوادونو ته مهاجر شوي وي؟
مننه. البته څرنګه چې پوهیږئ، هندوان او سیکان چې کله ډله ییز مهاجر شول هندوستان ته، همداسې نورو هیوادونو ته، هغه وخت متاسفانه که هر دفتر ته یا ثبت احوال نفوذ ګورو، زمونږ آمار په هغه وخت کم ثبت شوی نه و او ثبت نه ده، لیکن اټکل کیږي چې یو لک نه ډیر، یو لک شاوخوا کې هندوان او سکان د افغانستان اوسیدونکي وو، او دوی بهر ته لاړل، ډیر هندوستان ته، او هندوستان هم په دغه 15 کالو کې نورو هیوادونو ته لکه جرمني، امریکا، لندن، کانادا، استرالیا او نور هیوادونو ته، یعنی هغه کسان چې لږ ذره امکانات خو اروپایی هیوادونو ته لاړل. خو په هند کې ډیر اوس هم هغه هندوان او سکان چې په هندوستان کې مهاجر دي، او یو تعداد د هند تابعیت اخیستی ده، او یو تعداد هغه مینه چې هیواد سره لري تر اوسه نه ده اخیستی. په دې معنا چې د هند قانون په 2002 نه وروسته چین شوی، او هغه کسان چې غواړي د هند تابعیت واخلي، د نورو هیوادونو تابع، باید خپل د هیواد د تابعیت نه منصرف شي، تیر شي. د دې په خاطر یو تعداد پاتې دي، او یو تعداد هم تای مراحل لپاره د دوی اسناد هر هفته میاشت افغانستان ته راځي، تای مراحل کېږي تر څو دوی ترک تابعیت شي او د هند تابعیت یا د نورو هیوادونو چې خپل خاص شرایط لري تابعیت واخلي. متاسفانه اوس هغه تعداد چې هندوان او سکان په افغانستان کې پاتې دي، مخکې مې وویل 2000 نه کم دي، کله 1400، کله 1500، کله 1600، کله کم کی، کله یو تعداد لږ 2-3 فامیل راځي، کله 2-3 فامیل واپس دي. خو بیا هم زمونږ غوښتنه هم دا وه چې زمینه سازی وشي افغانستان کې، او هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي، دوی خپل هیواد ته راشي. څرنګه چې پوهیږو افغانستان یو باغ ده، او په دغه باغ کې مختلف ګلان دي. افغانستان په دغه مختلفو ګلانو باندې ښایسته ده، او مختلفو ژبو باندې، مختلفو قومونو باندې. په هر صورت متاسفانه افغانستان کې جنگ ډیر بد عواقب درلود. یو مسله باندې زه اشاره کوم، هغه ورور چې فکر کوم د لوګر محمد اغې نه پیام، نور محمد ورور یو پیام ایښودلې و، د هندوانو او سکانو د ملکیتونو غصب. متاسفانه په دغه د جګړې په زمان کې دغه څه شخصي جایدادونه ملکیتونه دي، او څه هغه ځایونه چې عام المنفع دي، لکه ګورودواره یا چې عام اصطلاح کې ورته درمسال وایي، مندرونه او یا هغه ځایونه چې هلته موږ د مړو مراسم ترسره کوو. متاسفانه د ولایاتو کې د یو تعداد زورواکانو لخوا غصب شوي دي یا په جالي اسنادو باندې په جالي قوالو باندې درې لاسه څلور لاسه خرج شوي دي. دغه پیام مونږ خو څرنګه چې زمونږ غرور پوهیږي د دوی سوال دا و چې ستاسو اقدامات او د حکومت اقدام څه ده. د افغانستان د قوانین له مخې هغه ځمکې او جایداد چې غصب وي څرنګه ځمکې او جایدادونه ډېر غصب دي، یوازې شخصي نه بلکې دولتي ځمکې او جایدادونه هم اوس مهال ډېر د غصب په حالت کې دي. او همداسې هغه ځمکې او جایدادونه چې خرج شوي دي په یو قواله په دویم قواله کې، دا یو حقوقي مسایل ده. د دې قانوني پروسه یو اوږد پروسه ده چې یو څوک وکیل ونیسي یا په خپله حضور ولري تر څو دغه دعوه مخې ته یوسي، او دغه دوران ډېر اوږد مهال دوران ده. کېدی شي شپږ دېرش کاله فکر کوم دا د ولسمشر د فرمان په مخ کې، د کرزي صاحب فرمان په مخ کې دا یو دوران لري چې په دې دوران کې دوی کولی شي هغه ځمکې او جایدادونه چې غصب شوي دي دوی دادخواهي وکړي او خپل ځمکې او جایدادونه واخلي. مونږ په اختر کې ولسمشر سره ملاقات درلود او ولسمشر په خپله دغه یادونه وکړه چې هغه جایدادونه چې غصب دي حکومت په دې باندې متحد ده چې د هندوان او سکان جایدادونه دي، ځمکې دي، دوکانونه دي، هر څه باغونه دي هغوی ته ورکړي، خو هیڅوک حق نه لري چې هغه عمل منفه ځایونه لکه چې درمسال ده یا مندر ده یا د مړو مراسم ترسره کیږي هغه ځایونه دي چې د غصب یو څوک واخلي خرڅې کي یا غصب کي. په دې اکله دوی ټینګ تعهد وکړو چې په دې باندې جدي اقدامات کیږي. خو اوس هم مونږ په دې هیله یو، په دې امید یو چې زمونږ هغه هندوان او سکان چې اوس د هیواد نه بهر دي په اروپایي هیوادونو کې دي یا زمونږ همسایه هیوادونو خاصتا هندوستان کې دي، دوی هغه جایدادونه چې دوی غصب دي دوی باید خپل باصلاحیته وکیل وټاکي تر څو د دوی وکیل دادخواهي وکړي او د حکومت تعهد هم داده چې دوی خپل ځمکونه او جایدادونه ترلاسه کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې د افغان هندوان او سیکانو پر ستونزو خبرې کوو. زموږ مېلمانه دي د مشرانو جرګې غړي محترمه انارکلی هنري یار او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل شاغلی روندر سنگ. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 903 شمیرې له لارې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ. د ټلیفون شمیرې دي 0909203540 او یا هم 0923255. له لنډې دمې وروسته ستاسو ټلیفونونه اخلو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود حالا جریان دارد. چشم برای پیام‌ها و تلفن‌های شما هستیم با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و با ما و مهمان‌های ما صحبت بکنین. موضوع مورد بحث ما هم از مشکلات هموطنان ما از اهل هنود و سیک. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
من صاحب خیر
سلامت و سه مهربانی کوی
داشناس من لاند اخبرونه ده
ترشناس من لاند اخبرونه ده. بله مهربانی وکی
دا گران ملمانو اندوانو دا مرسران و سلسط افغانستانی که دیز ما پشتنه هم داده که پښتنه مې تاسو زموږ دا چې د اسرائیل په تکتل سره په افغانستان کې رښتیا هم یوازې نه یوازې هندوان ورونه بلکې افغانان ورونه هم ډېر زوی دي. نو زما هم هیلم دا د حکومت څخه د ځان په اړه باندې جدي فکر وکړي دا چې یو لک نه دوه سره یا مثلا 1500 سره خبرې کوي د باور وکړي چې د کندهار په خبرې کوم چې ښه ده د خوښنې وړ خبره ده. مطلب دا دی چې شاید حکومت وجې ته توجه وکړي او بل خبر دا چې دوی دغه د مځکې مسله چې ده که حکومت غواړي دوی د مځکې مثلا د بالاچر ته دوی ته ورکړي باید داسې یو بنیادي کار ورسره وشي چې د بالاو د جنجال مطلب جوړ نه شي. مثلا داسې یو حق واحد څور چې څنګه کنه باندې و دې چې هم هغه څه څه خپل ځان ته وګورې چې دا د ایزوانو کورونو حق دی او هغه ایزوانو مثلا د باندې او څه مشه ته ومه شي ولی په دې خاطر به دې ځات دې چې سارا او مثلا د ایلمن په مرجې کې دې دې کې ایلمن تر دالې کې څه څه درسته خبره دا سارا او چې مطلب دا په څه شکل باندې کنه توګه خپل کورونو ته ورپسې دې ته دې دې کې راځي دې چې بیا ورته بار مشکل جوړ
شي سلامت اوسه ډیر مننه نظر ته ورته ودا
حالا شنو دیگران باشن صحبت میکنیم روی خط تلفن هستن سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
سلام علیکم سلام تاسو محترم منو اوریدم تمام شما عبدالمنان دقیق نما ولې او څنګه دا د کوم تاریخ مې مزو د افغانستان کې د روان د کوم تاریخ نه راغلی دی څه مو خو او کوم پښتون مې دا د انسان د روان کوم څو کار سم افغانان دي ټول خپل غوګان د بیگانه فکر ورته کوي چې او کچر مثال حکومت هم مثال ولې دی ته هغه
دقیق صاحب دقیق صاحب دقیق صاحب لا تاسو ته یو پښتنه نو ولې داسې کتل کیږي تاسو فکر کوئ چې په دې کې صرفي حکومت ملامت یاده که د خلکو هم ملامت یاده
نه اصلي د حکومت ملامت یاده وګوره دوی ته مثال ماندل دی چې دوی د یو مسلې یا مثال یا اقلا یعنی مثال په دغه دولتي شعبو کې هېڅ دوی ته کوم وظیفه ورکول کېږي دولت د بېګانه
ډېره زیاته مننه البته یو خبره ورته وکړو چې په اکثرو هیوادونو کې په دې ټولو غربي هیوادونو کې که یو څوک 15 کاله یا 16 کاله چیرته چیر کی نو بیا پاسپورټ او تابعیت ورکوي او بیا هیڅ څوک نشي ورته ویلی چې ته پردی او که چیرته داسې اشاره ته نمووی نو محکوم کیږي او هندوانو سیکان خو دلته له پیړیو پیړیو همدلته اوسېدي نور افغانانو په شان بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
سلامونه ونې ته هله شغله سروان ته تاسو ته مهمان سي ته استاد بلادو ملمنو او اوریدونکو ته
سلامات اوسه
کریم ته دوه شي من ملات
لډیر وخت وروسته مهرباني
خوش آمدین ډیر بود ما تماس شوه
سروان صاحب
بل
خوشاله تاسو خبره ما سروان صاحب ما تستم له شغله هغه له کدي هنريات خلي دین سوال دا دی چې دغه هندوان چې موږ سره خورا ډېر خلک په مرتجوان کې په لسو ځای کې تقریبا درې سوه 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 کوره د مخکې د نجیب بخیر ته وزادي د مجاهدین ملت فرار وسوله بیا طالبان دې پر دې ظلمونه وکړه چې اکثره ولاړه د دې ځکه سروان صاحب په مسجد کې دینه غصب کړه په نزادي کې دې واخیستله او دې ډېر ځکه په چرې او دراوت کې دې ځکه لري سروان صاحب هلته ډېر ډېر باغونه ځکه درلوده هغوی ټولې دینه واخیستله زما سوال دا دی چې ګران کورې دغه سې ځکه چې په چرې او دراوت کې هلته ډېر خلک هندوان ژوند کوي هغوی ګډه پس واخیستله ځکه ځینې واخیستله باغونه ځینې واخیستله آیا ته چې څه کړی په جاړه باندې مرجې کوم څه ډېر ځکه چې ته څه اقدام کړی کنه دي او بل دغه مې صادق قانون کې داسې ځای ورکړ چې مثلا نه تر سویا کې داخله ګران هندوان په ځابې په ډبرې ولي اسکندر ورته کوي او په دې اړه د حکومت هیڅ نه کوي څو ځله دې لاړه د ولایت او د شهري ځای وکړه هغوی څه دې غم نه خوړله نو دا هندوان ورسره چې سروان ته کمیږي دا تقریبا اوس واسه کوره پاتې نور ګرځ تللي دي چې منځ دې او ورسره هندستان ته دي دا د ونه پر لا پرم ما ګول در پاسپورت د پاسپورت کې ورته پاسپورت هم زمزم دي ځای ته
سلامات
زنده باشین
سلامت وسه کور ودان بل اوردون کایلرو وطن دو سایبو بل
ازن
مهربانی کوي سب
سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
سلام علیکم جما سلام علیکم دی انار کلی تا او سلام علمت الله علیکم او باندې سلام نه جما ته وخت انار کلی او دا زتخا محترم نن وخت
بله سر
په افغانستان کې څنګهانو د سیدانو څنګه نو پوس مطلب سم شو دا څنګه نو پوس لري تر دې وړاندې د معلوماتو کې او بلې افغانستان د وخت دا هیله ده چې د هندوانو او سیکانو د امنیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه چې زه د خوست ولایت خبرې کوم په دغه ځای کې وخت ډېر هندوان دلته نشته خو اوس یې دا کره هندوان په دغه ځای نن لاړ شوي دي انډیا ته او نور ځایو ته لاړ شوي دي که نه بل دا خبره ده
صحیح ده
د دوی امنیت دلته نه ساتل کېږي د دوی حکومت ستورې ده لاسېدینو
او دا زړه غوښته تاسو له کوم ځای نه خبرې کوئ له خوست نه
دې وکړو شي دا انګوانو دا څنګه کوم څه وکړي یا زرواګو کړی دی.
ډیره زیاته مننه وسله ټول اوریدونکو هیله کوم چې څو شی به ټلیفون ونه کی چې تاسو د سرګندونو په اړه زموږ درانه میلمانه هم نظر سرګند کی.
بله، و اما اگر ټلیفون افغان بیسیم دارین راحت به شماره 818 اس ام اس بکنین، پیامایتون به ما میرسه. سوالای اگر دارین به طریق اس ام اس بفرستین، ما با مهمانا در میان میگذاریم.
بله محترم انارکلی هنریار، حمله هلمند څخه هم د روسیا اوریدونکو له خوست څخه ویل چې د هندوان او سیکانو ځمکه په دواړو ولایتونو کې غصب شوې دي. کابل د دوی خو پوښتنه دا و چې آیا تاسو څه کړي دي دغو خلکو د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره، او آیا په دغو دوو ولایتونو سربیره نور په کومو ولایتونو کې د هندوان او سیکانو جایدادونه غصب شوې دي؟
مننه. د اورور چې د خوست نه تماس نیولې او نوم ته متوجه نشوم، خو وطن دوست د هلمند نه استا سوالونه ډیر ښه او ډیر پزای. یوازې په خوست هلمند کې نه، بلکې هغه اکثریت ولایاتو کې هندوان او سکان اوسیدل. که تخار ته لاړ شو، پروان ته لاړ شو، بغلان ته لاړ شو، همداسې ننګرهار، کونړ، لغمان، هلمند، قندار دخوا راشو، او خوست، پکتیا، پکتیکا په دې ځایونو کې په اکثریت ولایتو کې اوسیدل، او همداسې په کابل کې. خو متاسفانه په ټولو ځایونو کې چې اوسیدل، دغه ستونزه د غصب د ځمکې د غصب موجود ده. ما مخکې اشاره وکړه چې د دې په خاطر هغه جایدادونه چې غصب دي، دا یو حقوقي پروسه ده او وخت نیسي. هغه کسان چې د دوی ځمکې او جایدادونه غصب دي او اصلي اسناد په لاس لري، باید وکیل وټاکي ترڅو د هغوی وکیل یا په خپله کراتلی شي دادخواهي وکړي چې خپل جایدادونه ترلاسه کړي. خو زما یو همکاري د قومي مشران نه هم غواړو. یوازې زه فکر کوم په دې کې حکومت مسؤلیت نه لري. زمون قومي مشران په ځینې ولایات او ولسوالیو کې، زه هغوی نه ډېره منندوی یم چې کله چې دوی پوهېدلی دي چې دغه ځمکه، دغه کور، دغه باغ یا دغه جایداد د هندوان او سکان دي، ځینې هغه کسان چې د دوی جایدادونه یې خرڅول، او دوی پوهېدل چې د جایداد مالک خو دوی نه دي او مالک خبر نه ده، دوی سخت مبارزه یې کړی او اجازه یې نه دی ورکړی. په دې کې مونږ د خلکو ملاتړ ته او قومي مشرانو ملاتړ ته ضرورت لرو. دوی باید همکاري وکړي په خپل سیمو ساحو کې، ترڅو هغه جایدادونه چې غصب شوي نه دي یا خرڅ شوي نه دي، چې هغه په یو قواله دوه قواله خرڅ نشي، او دا د دوی همکاري ته جدي اړتیا ده. بل دا چې دوی د تبعیضونو نه هم اشاره وکړه، جناب وطن دوست صاحب، چې یا په ډبرو ماشومان وهي یا ځوانان وهي، دا باید حکومت یو سوکی سمه ده. حکومت د حکومت په چوکاټ کې نظام ده، او نظم و دسپلین د هر ساحه د دولت وظیفه ده. خو د خلکو وظیفه څه ده؟ کله چې زمونږ هغه هیوادوال، زمونږ قومي مشران چې په کلونو کلونو کې هلته هندوان او سکان د دوی ګاونډۍ او د دوی په کلیو کې اوسیدل، دوی خو پوهیږي او دوی خو د هغه آگاهی لري. دوی ولې دا مرسته نه کوي چې زمونږ د خلکو عامه پوهاوی لوړه شي، او خلک هغه نامناسب برخورد چې د هندوان او سکانو سره کوي د دې مخنیوی وکړي. زه فکر کوم په هره پروسه کې د خلکو او د زموږ د قومونو مشرانو ته د دوی ملاتړ ته ډېر جدي اړتیا ده چې دوی همکاري وکړي. خو خاصتا د دوی ډېر اشاره هماغه غصب و چې ما مخکېم ډېر ځمکې غصب او جایدادونه غصبول وو، او ما د دې اشاره وکړه. او دا غصب یوازې یو کال دوه کال کې نه دي شوي، دا تقریبا هغه 15 کاله جګړې چې په افغانستان کې شروع شوي دي، او خاصتا کله چې جګړې په افغانستان کې کورنۍ جګړې شوې، جګړې ډېر شوې، په دې موده کې ځمکې هم غصب شوي دي، هم په جعلي قوالو باندې خرڅ شوي دي. خو دې ته پرته د دې نه چې
شما با رئیس جمهور خلاصه شده تنها به وعده ها، یا ای که در حداقل در یک دو مورد عملا هم اقدام شده از طرف حکومت افغانستان، چون دیدارهایی که شما ازش یاد کردین با رئیس جمهور داشتین، بعضی وعده ها به شما داده شد؟
تشکر. البته من قبل از حکومت وحدت ملی اشاره کنم، درست در اون زمان هم مطلب بود که جایدادهای ما فروخته می شد، و خاصتا جایدادهای که عامل منفعت هستن، گرودواره یا درمسال است، مندر است یا محل آتش سپاری اجساد ماست. دوجه همه تو فکر کنین که مسجد است، کس حق نداره در مسجد حق هر فرد، هر فرد حق داره و به شخصا هیچ کسی حق نداره که مسجد یا گرودواره را چون جای عمل منفس به فروش برسانه. در این قسمت شکایات رسیده بود در بعضی از ولایات، امی فرض مثال من اشاره میکنم به ولایت قندار که در اوجا محل آتش سپاری ما متاسفانه به فروش رسیده بود که او را دوباره گرفتیم به شاروالی سپردیم تا ای که جایداد عمل منفس باید ثبت دولت شود. به این خاطر این مشکلات تا حد تا حدود رسید، اما شما خوب در جریان هستین، از حکومت وحدت ملی هم یک سال میگذره و در طول سالهایی که اداره موقت و دوره انتقالی آمد چند ساله که آرامی سرتاسری بود، بنابر باز هم مو دشمنان افغانستان نگذاشتن که صلح سراسری در افغانستان باشه. ناامنی یکی از دلایل و مشکلات است. در نکات دوردست زمین و جایداد داریم، اما دولت متحد است که اقدام کنه، ارگانای عدلی و قضایی ما متحد است، اما بنابر چندین مشکلات. مشکل اول که در ساحه که امنیت نسبی باشه یا زمینا و جایدادا در اوج غصب باشه، چطور میتونه یک هندو سک بیایه در اوج دادخواهی کنه؟ چون امنیت شخصی از او در خطر است. بیشتر از اینا از تهدید شخصی خود گفتن که ما تهدید میشیم، نمیتونیم که به خاطر جایداد و زمین خود دادخواهی کنیم. یک تعداد از اینا چنین مسئله را گفتن. و ای که حکومت وحدت ملی آمد، ما در نخستین ملاقات که پارسال بعد از عید قربان با رئیس جمهور کشور داشتیم، ما می مشکلات گفتیم. اونا در قسمت غصب زمینا و غصب جایدادا و ای که جایدادایی که به قوال چند قواله یک دو دست دست فروخته شدن، اونا گفتن در اینجا چون در پهلوی از زمینای دولتی هم غصب است، جایدادای بسیاری از افغانا بر علاوه هندو اسکا غصب یا فروخته شده، این به یک مس پیشتان وقت میخوایم تا مطابق وقت اقدام کنم. اما در عید قربان که ملاقات کردیم که یک سال از او گذشت، جناب رئیس جمهور کشور بسیار جدی گفتن که کسی بالکل حق نداره که جایدادای عامل منفره بفروشه، بخره و یا غصب کنه. در اینجا حکومت مصمم است که چنین مسائل اجازه نده و در پهلوی از او جایدادایی که شخصی است، درست در او یک پروسه حقوقی و قانونی است، در پهلوی از او که دولت متحد و مصمم است که باید اقدامات جدی کنه، افرادی که زمینایشان غصب شده اونا هم اقدامات جدی کنن. اما در این قسمت ما طبعا مدت بیشتر نگذشته، ما هم منتظر اقدامات مثبت دولت افغانستان خواستن، حکومت افغانستان هستیم که در این قسمت ما را همکاری جدی کنند تا ای که امیدواری ها بیشتر شوه و مهاجرین که در کشورهای دیگه سیندو آسکاست، طبعا اونا هم پشت خاک خود میتپن که برگردن به کشور تا او در سرمایه دارایی که فعلا در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کردن از سیندو آسکا در داخل کشور سرمایه گذاری کنن، که در پهلوی از او که حضور از اونا را در کشورش نشان میده باعث رشد اقتصاد در کشورش.
تشکر، زنده باشین بانو انارکلی هنری روز مشران و جرگه. همچنان در این برنامه روین در سنگ وکیل اهل هنود در ناحیه چهار کابل را هم با خود داریم، با اینا هم برمیگردیم و سوالا و گفتنی های باشن داریم. اما حالا فرصت کوتاه به پیام هایی که شنونده ها از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. امین الله فرزانیار از ناحیه اول کابل نوشته اهل هنود که در افغانستان هستند آنها افغان هستند، هیچ کس حق ندارد که آنها را اذیت و آزار کنند، برادران ما می باشند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که از مردم خواهش میکنم که هندوها و سیکها را آزار ندهند. و حامد از کابل می نویسه هندوها آیا از دولت افغانستان پرسان نمی کنند که عواقب ما چه می شود یا هندوستان آنها را قبول خواهد کرد؟ خب در مورد از اینکه از دولت پرسیده شده یا به دولت این شکایت ها رسیده نرسیده صحبت های شد و هم بانو هنریار صحبت کردن و هم آقای رویندر سینگ.
بله، عبدالستار سعادت ده هلمند ولایت له مرجی ولسوالی څخه لیکلی دی هندوان زموش په ولایت کې ډیر دی خو په مرجه کې د حقوق زکه غصب شوی دی. مرجه ولسوالی منظور دی. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی دی هلمند ولایت کې درې سوه کوره هندوان اوسیږي، د دوی ماشومان پختو وی، ماشومان مکتب ته نسیت للی، دوی هم افغانان دی، باید حکومت او خلق لدوی سر جنجال ونی کیا و دفاع وکری. رحمت الله فایز له خوست څخه لیکلی له انارکلی څخه سوال کوم چې خوست کې ځینې هندوان دی د دوی ځمکې هم غصب شوې دي، د دوی شکایت ورغلی دی او کنه دی؟ نادیه میوان له زابله سلام ورسلی کی وای قدرمنی خور انارکلی ته افغانان اوس هم په قدر د قدر پسترګو ګوري او له تاسو سره بیساره مینه لري. بل ملک ته هجرت مکوي، تاسو خو د دې ملک اصلي اوسیدونکي یاست. اجمل وردګ، لټول افغانانو وای غشتنه لرم چې د هر ډول دینی، ژبنی او قومي او مذهبي تبیس څخه ډډه وکړي، ځکه چې اسلام د سولې او ورورۍ دین دی او تبیس پکې ځای نه لري. عبدالقادر تکین لزابل لیکلی دی، ادارکلی هنریار صاحب، تاسې داسې شورا لري چې د سیکانو او هندوانو حال د هیواد نورو ولایتونو څخه واخلي؟ او روستای اوریدونکی چې نومینه د لیکلی وایي، زما پوښتنه داده چې په افغانستان کې هندوان اوس هم خپل مذهبي مراسم لري او کنه لري؟ نو ښاغلی راوندر سنگ، تاسو که د دوی پوښتنو ته ځواب وایست، آیا ستاسو دینی مراسم په هغه ولایتونو کې چې هندوان او سیکان اوسي اوس هم د پخوا په شان شته، اجرا کیږي او کنه کیږي؟ ځکه چې په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې د هندوانو عبادت ځایونو یا درمسالونه هم ویجاړ شوي دي.
ډېره مننه صاحب. په درې ولایتو کې ډېر ښه مراسمو اجرا کیږي، یو په غزنی کې، یو کابل او ننګرهار کې، او د هلمند او د بل ځایونو کې چې زمونږ هندوانو سکان دی په مشکل کې مراسم اجرا کوي. مراسم په داخلي درمسال یا ګردواره، مونږ ګردواره وایو، خلکو درمسال وایي، په د دننه کولی شي. د بهار نه هغه مشکلات چې د هغه خلق لري مشکل ده کې په کندهار کې یا په هلمند کې داسې یو آزادانه هغه مراسم اجرا کوي. بل خبره دا ده چې مونږ د هغه جایداد غصبونه خبر وو چې یو خبر مونږ ته په یاد کې راغل کې سابق په وخت کې د ملا صاحبانو، ملا امامانو ډېر ښه رول درلود، هغه خلکو ته نصیحتونه کول په جمعه په جماعت کې چې خلکو یو ځای کېدل. هغه هغه وخت ملا خپل بیانات کې ویلي وو چې تاسو چې د هندوانو کوم شی خوري یا کوم مال خوري یا پیسې خوري، هغه تاسو لپاره ډېر بد دی، په آخرت کې ستاسو ایمان نه اخلي. خلکو دا وخت هغه وخت کې ډرېدل. اوس نه پوهېږم کې داسې خبره ولې نه کېږي، او په دې کې د افغانستان یو اسلامي مملکت دی او مولایان صاحب ډېر په دې کې رول لري. زه خواهش کوم د هغه مشرانو او مولایانو نه کې دا تبلیغ بیرته شروع کی کې چې خلکو خپل وجدان او دین شرمنده ونه شي.
متشکر جناب رویندر سنگ. پس پیشنهاد شما این است که مسئله برخورد مناسب با هندو و اهل هنود و با سیکا در افغانستان از طریق مساجد توسط ملا امام ها ترویج شوه و صحبت شوه بالایش، و همچنان به نظر شما رسانه ها چگونه میتونن در این قسمت کمک کنن؟ آیا کار کافی در از طریق رسانه ها و دیگر تبلیغات اجتماعی در این قسمت شده؟
شما از ما کده بهتر میدانین، بعضی ولایت ها و بعضی ولسوالی هایی که در فعلا افغانستان هستن حتی رسانه ها اونجا وجود نداره. اینا میتونن که از طریق ملا امام یا از وزارت حج و اوقاف برای از اینا دستور داده شوه که تا شما در روزای جمعه که در مساجد مردم جمع میشن در اونجا باید این قسم تبلیغ شوه. رسانه ها با شهرهای بزرگ بسیار کمک کردن که مردم دیدن که ما در تلویزیون ها در اونجا که صحبت میکردیم اونا احساس کردن که اینا چقدر خوب فارسی گپ زده میتونن، چه پشتو گپ زده میتونن و اینا افغان هستن. جاهایی که رسانه ها رسیده نمیتونن، جاهایی که ولسوالی هست، قریجات هست، ما میخواییم که تا اونجا از طریق ملا امام هم این کار را صورت بگیرن.
بله محترم انارکلی هنریار، زموږ یو اوریدون کې ناجی میوند لزابل لیکلی وو، وای افغانان اوس هم له تاسو سره بیساری مینه لري، بل ملک ته هجرت مکوي، تاسو خود دې ملک اصلي اوسیدونکي است. دوی ته تاسو څه وایست؟
مننه خورې نادیه جانې. البته مونږ هم افغانان یو او خپل ټول افغانان سره مینه لرو. البته هغه هندوان او سکان چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي او پاتې دي، کنا چې مونږ د ستونزې په حق لهم مهم بس وکړه، د دوی بیساره مینه افغانستان سره ده. او هغه کسان چې بهر کې مهاجر هم دي، هیڅکله افغانستان نه هیروي او هر کله د افغانستان په یاد ژوند کې یو د دې په تمه دي چې افغانستان کې سراسری سوله راشی او مذهبی اقلیتونو ته د ژوند زمینه مساعده شي، خه زمینه مساعده شي تر څو دوی خپل هیواد ته راشي. څرنګه چې رویندر سنگ ول زه یو مشکل ته اشاره کوم چې پروسه کال په هلمند ولایت کې شوی وو. په هلمند ولایت کې زمون غرور اشاره وکړه چې درې سوه فامیل دي، متاسفانه کاش کې درې سوه وو. درې سوه په ټول افغانستان کې په دا مهال نه دي، تعداد فامیلونه لږ پاتې دي، خو پروسه کال د سږ کال نه یو تعداد فامیلونه ډېر وو. یو تعداد تبلیغات په ځینې ساحو کې کېدل، فرض مثال اجتماعاتو کې یا خلک چې ډېر یو ځای کې ټولېدل په ښار او بازار کې چې د هندوان او سکان نه تاسې سودا وانخلئ. څرنګه چې پوهیږئ هغه هندوان او سکان په افغانستان کې چې اوس اوسیږي اکثریت اقتصاد ټیټ ده، او دوی هماغه یو دوکان لري چې په هغې کې کاروبار کوي یا تکه فروشي لري، هغه په قرض یو دوکان جوړ کړی یا یونانی دوا خرڅوي، په دې کې خپل ژوند تیروي. لیکن متاسفانه دا تبلیغونه شوي وو چې موږ مسؤول ارګانونو سره مراجعه وکړل تر څو دغه ستونزه حل شي. موږ هم البته افغانستان زموږ هیواد ده او هیڅکله هیڅ چیرته علاقه نه لرو چې لاړ شو، لیکن هغه ستونزې تی باید هغه ستونزې هم حل شي. په دې کې څرنګه چې اشاره وشوه رویندر سنگ هم وویل قومي مشران دینی علما یو څو مدامخ کې، یعنی شاید دې کار نه دوه کاله ونه شي چې په یو تعداد د حج اوقاف وزارت لخوا په مساجدو کې دغه تبلیغ کېده چې سکان هندوان د دې هیواد دي، دوی څرنګه چې په یعنی اسلامي هیوادونو کې نور مذهبونه حق ورته ورکړ شوی ده، دوی هم د دې حق خاوندان دي. په خاطر دوی سره باید د طبیع سره برخورد ونشي. موږ د دې غوښتنه لرو چې عامه پوهوي لوړه لاړ شي، څه مساجد ده، څه منابر ده، څه اجتماعات ده، په دې کې عامه پوهوي وشي تر څو هغه ستونزه طبیعي چې دي له منځه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو څخه. ډېره مننه میرمن انارکلی هنریار چې د مشرانو جرګې غړې ده او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل ښاغلی رویندر سنگ چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. له تاسو اوریدونکو هم منندویو چې ټلیفونونه مو وکړل، نظرونه مو څرګند کړل او یا مو هم په لیکلي بڼې خپل پیغامونه راواستول.
با تشکر از شنونده های عزیز هم که در این برنامه سهم گرفتن و همچنان از مهمان های خود. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. شب شما خوش و روز شما همچنان خوش.
همه دنیای منی، مقصد امروز و فردای منی، هرچی باشه همه دنیای منی، مقصد امروز و فردای منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر بسوی ما